خانه نشین هستند.
د ازادي رادیو د خبرونه ډیره برخه د ازادۍ په څپو کې خبرونه ته ځنګړې شوې ده. خو په سر کې لاند خبرونه، د کندهار په میرویس مینه کې د دوو خزو او یو نارینه جسدونه موندل شوې دي چې په مرموز ډول وژل شوې دي. په کندهار کې د طالبانو د حکومت د امنیه قومندانۍ مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې لیکلي د دغه دوو میرمنو او یو نارینه د وژل کېدو دقیقه نیټه معلومه نه ده، خو جسدونه یې نن سهار په یو کور کې موندل شوې دي. د طالبانو د ټولګټو چارو وزارت وایي د سالنګونو لوی لارې د بیا رغونې د پاتې چارو د پایل په موخه یې د باربرۍ او مسافر وړونکو موټرو په تګ راتګ نوبت ښایي دی. د دې وزارت ویان محمد اشرف حق شناس نن پر خپلې ایکس پاڼې یا پخوانی ټویټر په یو ویډیوي پیغام کې ویلي دا کار به د زوري میاشتې له څلورمې نیټې پیل شي. د طالبانو د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو سرپرست وزیر وایي د افغانستان خاورې ساتنه مو تر خپل سر ډېر ارزښت لري او ساتنه یې کوو. نور الله نوري دا سرګندونې نن په لوګر کې په یوې غونډه کې وکړې. هغه په خپلو خبرو کې ویلي د افغانستان د سرحدونو ساتنه زموږ فرض ده، پر موږ فرض ده، او په تیرو دریو کلونو کې مو دا فرض ترسره کړی ده. ښاغلی نوري له دې وړاندې هم د افغانستان د سرحدونو د ساتنې په اړه ورته څرګندونې کړې وې. او د هالند د دفاع وزیر وایي جربه اوکراین ته د پاتریوت د الوتکو ضد سیستمونو پرزو استول پیل کړي. د هالند د دفاع وزیر بیګلمنس پرون چهارشنبه د جولای لسما واشنگتن کې د ناټو سرمشریزه په څنډه کې رادیو ته وویل جربه اوکراین ته پرمختللي جنگي الوتکې ورکړل شي.
آزادی پچپوک
در امواج آزادی.
احمد چبریان پر خبرونه کې مو هر کله کوم د افغانستان او پاکستان پر اړیکو پر خبرونه کې بحث لرو. افغانستان زموږ ورور هیواد دی. دا خبر روانه اونۍ د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار د پاکستان د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته وکړه او ویل چې کابل ته په پلانډ راتلونکو کې سفر وکړم. خو ښاغلی ډار دا هم وویل چې د تحریک طالبان پاکستان غړي په افغانستان کې دي او له هغه ځایه د پاکستان دننه بریدونه کوي. تر دې نشتې دوی اونۍ مخکې چې کله پاکستان د ازمې استحکام په نوم د پوځي عملیاتو اعلان وکړ، د دغه هیواد دفاع وزیر خواجه آصف وویل چې شاید د تحریک طالبان پاکستان د غړیو پر پټن ځایونو د افغانستان دننه عملیات وکړي. بل لور ته روانه اونۍ له پاکستاني چارواکو سره د ملګرو ملتو د کډوالو د لوی کمشنرۍ د مشر فلیپو ګراندي تر لیدو کتو وروسته د ښاغلي ګراندي په وینا راپورونه خپاره شول چې پاکستان له خپلې خاورې د افغان کډوالو د ایستلو بهیر ځنډولی دی. خو د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ ازادي راډیو ته د چهارشنبې پر ورځ وویل چې د غیر قانوني کډوالو لړۍ د پخوا په څیر روانه ده او له فلیپو ګراندي سره د کډوالو د ایستلو په برخه کې کوم تفاهم نه دی شوی. البته د پاکستان کابینې د پاکستان دننه د هغو افغانانو د اوسېدو موده د یو بل کال په مخه تمدید کړه چې د اوسېدو اسناد لري. په دې ترڅ کې د چهارشنبې په شپه د پښتون ژغورنې د غورځنګ د یو مخکښ غړي ګیلمن وزیر د مړینې خبر منظور پښتین اعلان کړ.
زما د خلینا وطل ډیر مشکل دی، خو ګیلمن پښتین یعنی هغه زمونږ په منځ کې نشته دی.
پاکستانی رسنیو په اسلام آباد او نورو اکثرو لویو ښارونو کې د ګیلمن د وژلو خبر نه دی خپور کړی. خو د افغانستان یو شمیر مطرح سیاستوالو، پخوانیو ولسمشرانو حامد کرزي او اشرف غني، همداراز پخواني مرستیال ولسمشر امرالله صالح او پخواني اجرایي رئیس عبدالله خوشینی څرګنده کړه او په خواله رسنیو کې ګڼو افغانانو د ګیلمن وزیر مړینه غندلې او پاکستان یې تورن کړی چې دا کار یې کړی دی. د خلکو دا ډول غبرګونونه د دغو دوو ګاونډیو هیوادونو روابط په کوم لور بیایي او په کوم لور یې بیولی شي، دلته په دې اړه بحث لرو. د بحث لپاره مو د سیاسي چارو کتونکو ډیوی پتنګ، د پانتون استاد اسحاق اتمر او د سیاسي چارو کتونکو شفیق همدر ته بلنه ورکړي. د میلمنو هرکلی کوم. اغلی پتنګ، کلمړی له تاسو واورم، د ګیلمن وزیر د مړینې مسله به د دواړو هیوادونو پر روابطو تاثیر وکړي؟
شمار صاحب سلام علیکم، تاسو ته ورسیږي ستاسو درنو ملمنو ته. اول خو ډیره زیاته خفه یم، موږ تاسو وینو چې زموږ هغه تکړه ځوانان لکه ګیلمن وزیر غوندې ځوانان چې زموږ په منځ کې را پیدا کیږي، یو خو بل پسې د پاکستان استخبارات سیاخلی او وژني، او د تاریخي نه دوی غواړي چې ځوانان خولې بندې کړي، او هغه مبارزین چې د حق خبره کوي، هغه خلک چې د حق لپاره دریږي او خپل حق غواړي، او هغه وحشت چې په غمنطقو کې روان دی، دغه سپینې خبرې دغه پکړه باندې کوي، دوی کوشش کوي د ځوانانو خولې ور باندې کړي. بلا شکه چې د ګیلمن وزیر وژنه دا بنوې چې صرف دوی پاکستان استخباراتو د وژلو نو بس د غږ به خاموش شي، په دا رقم کړنو سره دوی په لکونو نور ګیلمن وزیران زیږول کیږي، او پاڅون بکوي، راپورته کیږي، به د حق غوښتنې بکوي. نن ورځ زموږ ځوانان په دې باندې پوه دي، خصوصا په دې باندې پوه دي چې پاکستان د دوی سره په څه رقم شکل باندې رفتار کوي، او په کومو طریقو سره کوشش کوي چې د پښتنو وژنې طریقه رامخته کړي، او زموږ تکړه ځوانان په شهادت باندې ورسوي. زه د ګیلمن وزیر سره ډیره نږدې دوسته یم، همیشه په خبرو کې وم ورسره. یوه ورځ مخکې له دې نه چې په دې باندې حمله وشي، خبرې زما ورسره شوې وې، همیشه به انده خبره کوله چې پاکستان استخبارات ما وژني. ما به ورته وی چې احتیاط کوه، د ځینې خبرې چې کوي لګي لږ سره فکر کوه، خو ده به وی چې دیو جانې بيد مهمه ده چې زه په کوم الفاظو خبرې کوم. هر انسان چې دلته وي د حق خبره وکړله، هر انسان چې دلته حقیقت خبره وکړله، وی هغه وی چې ترور کیږي، نو دی پرې باندې پوهېدلو که نن وي که سبا وي، په ده باندې دغسې یوه پېښه را روانه ده. زه ډېره زیاته په خپه یم، خصوصا یو انسان و چې واقعیت مبارز و، رښتیا خبرې کولې، د پیسو دپاره هغې د مبارزه نه کوله، هغوی د وطن دپاره د مبارزه کوله، د افغانانو دپاره د مبارزه کوله. لوی ارمان یې همدغه و چې آیا وی چې زما په ژوندون کې به داسې ورځ راشي چې د لوی افغانستان زه ووینم، ټول پښتانه سره یو وي. د ډېر غټ ارمان و، همیشه به د خبرې ماته به همیشه د خبرې کولې. ډېر ګیلمن هم و د ډېرونه چې هغه دلته زه نه غواړم ووایم، خو د ګیلو نه ډک د دې هېواد نه راړله، خو په میړه نه سره راړله. زه پر کومه چې دغه شهادت چې دته ورپه نصیب شوله، عمر کې ورپه نصیب شوله، نن ورځ د افغانستان واړه او زاړه ورته ژاړي، او په دې باندې موږ پوهېږو چې دغه وژنه چې دده وشوله دا د پاکستان د استخباراتو له
طریقې شوله. مننه. البته په رسمي ډول تر اوسه پورې دا خبره نه ده تایید شوې چې ګیلمن وزیر د چا لخوا وشل شوی دی، خو که چیرته څوک ځینو نورو پیښو ته وګوري، تر دې مخکې ارمان لونی ووژل شو، تر هغه مخکې عارف وزیر ووژل شو، او تر هغه مخکې هم ځینې نور کسان، عثمان کاکړ ووژل شو، د عثمان کاکړ او د ارمان لونی د وژلو پیښه تقریبا د ګیلمن پیښه ته ورته و چې هغوی هم په څټ وهل شوي او بیا وروسته هغوی سا ورکړه. په هر صورت اتمر صاحب، د پانتون استاد، کله تاسو واورو دغه رقم پیښې لکه څرنګه چې رامنځته کیږي، آیا تاسو هم په دې باور یاستئ چې د دوو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ ممکن د روابطو د نږدې کېدو په ځای روابط ډېر سره لرې کړي؟
ګوره، د پښتون ژغورنې غورځنګ یو ملي حرکت دی چې د پښتنو د خوانه په لار اچول شوی، او د دې مشران دا څو کاله کېږي چې دا غورځنګ پر مخ بیایي. البته د دې دریز د دوی دریز هم تر کوم ځای پورې چې لیدل کېږي یو ملي دریز دی، یعنی ولسي بنسټ لري، او دا موږ اوس وساحت کې د ډېر د پخوانه حتی د دغه تاریخچه که تاسې وګورئ د پښتنو د مبارزې نه پیل کیږي په مختلفو انواع باندې تر دغه ننه پورې دا رسېدلی. او زه په دې باور هم یم چې بالاخره به یو ورځې دغه غورځنګ به کامیابیږي، هغه موخې او اهداف چې لري هغه ته به رسېږي. لیکن متاسفانه اوس وخت کې باید دا په کار و چې په افغانستان کې چارواکي په دغه برخه کې خپل دریس او موقف اعلان کړی وای او موقف ثابت کړی وای چې واقعا دوی د افغان په نوم د پښتون په نوم دغه ننګه کوي. متاسفانه دغه څو ورځې تیرې شوې، موږ د افغانستان د حکومت نه کومه اعلامیه ونه لیده او یا هم دغه مشرانو په رسنیو کې په خپله تا شخصي اکسپانو کې فیسبوکونو کې په دغه برخه کې څه نه دي لیکلي. او دا ښیي چې نه، دلته هم چارواکي هغه جنرالانو سره هغه واکمنانو سره چې دي کرښې په غاړه کې دي هم نواه او هم سنګره دي، دوی دواړه مشخصو اهدافو باندې کار کوي او د دوی دواړو موخې یو شی دي. پاتې شو د افغانستان د ولس خبره او د کرښې د هاخوا د ولس خبره، دا به بیل جریان دا به بیل رنګ لري. او زه په دې مطمئن یم چې بالاخره به یو ورځې دغه حرکت بریالیتوب ته رسیږي.
مننه اتمر صاحب.
زه فقط غواړم چې خپل خواخوږي او تاسف د پښتون ژغورنې د رهبري هیات ته ستاسو له طریقه وړاندې کړم او شهید ته د فردوس جنت او پاتو ته د جمیل صبر هیله او آرزو.
مننه اتمر صاحب. ستاسو همدا خبره چې په افغانستان کې اوسنی واکمنان باید په دې برخه کې خپل نظر څرګند کړي، څرنګه همدرد صاحب که چیرته اوسنی واکمنان دا کار وکړي فکر کوي چې فاصله به نور هم د کابل او اسلام آباد ترمنځ پراخه شي او کنه په کار ده چې دا کار یې کړی وای او دا کار وکړي؟
سلامونه دي چې هیلې تاسو ستاسو مېلمنو ته اتمر صاحب او ستاسو بلې مېلمنې ته. زه فکر کوم چې اوسنی واکمنان یو څه نږدې اړیکې لري د پاکستان د ځینو خاصو کړیو سره، نو په دې اساس باندې لکه څرنګه چې خپلو مستقلو دولتونو په خوا کې کوم تصمیم نیولی شوله، زه فکر نه کوم لکه اوس کوم رژیم چې حاکم دی دا په هغه سطحه باندې یا په هغه باندې دغه کوم اقدام وکړي. نو ځکه څه هم د دې اوسنی پاوځ سره د اوسنی حکومت سره د کابل د رژیم اړیکې تر یو حده پورې خرابې شوې دي، لیکن د عمران خان کوم حکومت چې و د دې هغه د پاوځ او د استخباراتو کوم مشران او چارواکي چې و جنرال فیض حمید او د خلک چې و هغه د اوسنی حاکم رژیم ډېر دې خواخوږي وو، د هغوی د قدرت پرسولو کې د دوی سره ډېره مرسته کړې وه. خو بیا په منطقه کې داسې کارونه وشول چې د لویو قدرتونو خوښه نه وه په دې منطقه کې، ځکه عمران خان داسې یو پروسه شروع کړې وه د جنرال حمید سره په ګډه باندې چې دغه د ټي ټي پي کوم کسان چې دي د ډیورنډ کرښې هغه غاړې ته هغه په سوله ییزه توګه راشي په خپلو سیمو کې میشت شي، او یا خو داسې ورته پروتوکول ورسره شوی وو چې دغه سیمې د قبایلي سیمې همدغه خلکو ته ور وسپاري. خو دا بیا د نړیوالو په طبیعت برابره خبره نه وه، یا په پوځ کې دننه ځینو کسانو د دې مخالفت وکړ، هماغه وو چې د عمران خان حکومت پکې رانسکور شو.
مننه دوه ټکې. البته تاسو قبایل ویل، د اوسنی تشکیلاتو له مخې قبایل نشته کنه، او مخکې اتمر صاحب هم په خوا ته اشاره وکړه، صوبه سرحد یې وویل چې نوم یې بدل شوی دی کنه خیبر پښتونخوا ده، خو له نومونو به را تیر شو قضیه دوړو غړو ته پراته ده او ستونزي په دوړو غړو کې شته د ډیورند کښې دوړو لور یو ته اغلی پتنګ مخکې سه همدر صاحب د ټي ټي پي مسلې ته اشاره وکړه. ټي ټي پي هم د ګیلمن وزیر پر مړینې خوشنۍ څرګنده کړې ده او اعلامیه یې خپره کړې ده. فکر نه کوي چې دغه رقم وژنې که هر چا کړې وي، که چېرته سمې پلټنې ونه شي، که چېرته قاتلان ونه نیول شي، دا به نور هم د وسلوالو او هغو وسلوالو چې د حکومتونو مخالف په مخالفت یې وسله راخیستې ده د هغوی غورځنګونه پیاوړي کړي.
بلا شکه شبیر صاحب دغه پیکه چې په ګیلمن صاحب باندې شوې ده د هر چا نه ده کړې ده، د پاکستان استخباراتو دا یې وژلی دی. د پاکستان استخباراتو ګیلمن وزیر ووژله. دا زه تاسو ته په صراحت باندې وایم، زه د ګیلمن وزیر سره په ډېر نږدې اړیکو کې وم، هره ورځ به ورسره غږېدلم. هغې به همیشه د خبرې کولې چې ما ته اخطارونه راځي، و هغه همیشه د هغې کسان نه ماته راځي چې په اداره کې دي. هغه کسانو به دته مختلف شیان به ورته لیکل او دته به اخطارونه ورکول. دی په بندیخانه کې واچوله، فکر یې کوله که موږ دی په بندي کړو کېدای شي چې دی بېرته راووځي، دی به خپله خونه را بنده کړي. خو دی که څه وخت چې راووتله د نورم هغه خپلې مبارزې ته ادامه ورکړله. نو دې په خاطر باندې دی بلادیار پیدا نه کړه چې دی څنګه خاموشه کړي. ګیلمن وزیر د پاکستان استخباراتو واخیستله وی وژله. دا زموږ اولي ځوان نه دی شبیر صاحب چې دا رقم وژل کېږي. موږ تاسو وګورم دا رقم تکړه ښکلي ځوانان څومره نور په کمپیوټر شمېر چې یوره پیدا شي چې دوی اخلي او هغه وژني. صرف دې په خاطر باندې چې د حق پورته کوي. دوی په وزیرستان په منطقو کې موږ تاسو ولیدل چې په 2014 کال کې څومره بمباریانې وشولې. همدن امریکایانو تقریبا یو لک کسان په مغه ځای کې ووژل کنه. په مغه وخت کې څومره کسان راپورته شول په وزیرستان کې او غږ یې د حق راپورته کړل. از دلی به چې دغه ځای یو چا چې غږ راپورته کول سبا به لیدل چې هغه به ترور کېدل. دا چې نن ورځ ټي ټي پي خپل غږ پورته کوي زموږ هیله او آرزو ده چې د افغانستان حکومت هم باید غږ راپورته کړي. او پاکستان چې نن ورځ چې نه قاتلین نیسي، دې په خاطر باندې چې دوی قاتل خلدین او څوک راونیسي. خاطر خود یو کس واقعا مناوت اختیدلا شغان په کوتا کړه واقعا تم وظیفه ورکړ شوی و چې تاسو باشي ګیلمن ووژنه. نو زه فکر کوم چې دلته دا کوم ترور چې نن ورځ په پاکستان کې پیل شوی، خصوصا په هغه منطقو کې چې پښتانه پکې اوسیږي، موږ تاسو باید دا رقم یې نو کوم موږ تاسو شو ویل چې هر څه وژلې دي. کسی معلوم دی چې چا وژلی دی. که چېرته پاکستان واقعا رښتینی وي خپلو خلکو ته، نو هغه قاتل به نه و ورنه پاتې چې تښتېدلی وای دوبۍ خواته.
مننه آغلی پتنگ، مننه. ازادي پڅپو کې پروګرام له ازادي راډیو په منځني څخه په 2016 په ټول افغانستان کې اوري او دا خبرونه تاسو په فیسبوک کې په ژوندۍ بڼه کتلی شئ. احمد شیبر هم ستاسو کوربه او په دې خبرونه کې مو د بحث موضوع د افغانستان او پاکستان روابط دي. په خبرونه کې مو ډیوی پتنگ، اسحاق اتمر او شفیق همدر ته بلنه ورکړې ده. که د دې بحث د مسلې ته راشو چې تقریبا دوی اونۍ مخکې د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف دا خبره وکړه چې د عزم استحکام په نوم کوم پوځي عملیات چې دوی پیلوي احتمالا دوی به د افغانستان دننه هم دا عملیات وکړي. اتمر صاحب، که چېرته پاکستان دا کار وکړي د استحکام به رامنځته شي او کنه کیسه به پسې خراب شي ستاسو په باور؟
زه یقین داسم چې ضرب حزب غوندې نهکه نور عملیاتونه غوندې بریالي عملیات نه دي. دا به په سیمه کې نور هم تاوتریخوالی جنجال زیات کړي. او همدا اوس نه ځینې سیاسي مشران په پاکستان کې سیاسي احزابو مشران دوی حکومت ته ویلي دي چې دغه عزم استحکام اپریشن دې دوی نه کوي. او زه هم په دې باور یم چې هېڅ امکان نه لري. اصلا دوی باید د دغه ټولو شیانو لامل وګوري. اوس دغه ترهګري چې دلته شته دی په سرحد کې یا پښتونخوا کې، د دې علت څه شی دی؟ د دې شاته کوم اهداف پراته دي؟ د هغه دپاره دوی باید د هر لارې چارې وګوري. او که دوی په مختلفو نومونو عملیاتونه او اپریشنونه کوي او په هغه کې ملکي کسان متضرر کیږي، زیانمن کیږي، وژل کیږي، زخمي کیږي، او هیڅ ګټه نه لري. د بل خوانه دوی خدا خبره کړی چې مونږ دننه په افغانستان کې که ضرورت شي دغه عملیات هلته اجرا کوو. دا به بله غمیزه ی د افغانانو دپاره. ګورئ پاکستان قصدن د پاکستان استخبارات او د پاکستان جرنیلان قصدن دغه قضیه دغه ایشو دومره وسیع کوي چې دوی ته د مداخله بهانه برابر شي. او ستاسو به په یاد دي چې دوی به د ټي ټي پي په نوم یا د عملیاتو په نوم خپل فوز دننه کوي افغانستان ته، او دا به ځان ته یو مجوز
ورکړي
چې خوښه و دوی به عملیات کوي دننه په افغانستان.
اتمر صاحب اوس سوال هم دا دی که فرضاً فرضیه ده که چرته پاکستان د افغانستان د خاورې دننه عملیات وکړي او دوی وایي چې دوی د ټي ټي پي په ضد باندې هلته عملیات ترسره کوي. دا خبره د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار هم روانه اونۍ د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې ته وکړله چې د ټي ټي پي غړي د افغانستان دننه شته او د افغانستان طالبان له دې انکار کوي. که چیرته دوی دا عملیات وکړي چې تاسو هم دلته اشاره ورته وکړه، دغه عملیات به په سیمه کې کړکیچ پسې ډیر پراخ نه کړي، یعنی حتی د پاکستان دننه؟
بله یقینا همدغسې دی. دا کړکیچ نه ختموي، ځکه د کړکیچ د ختمېدو یوازینۍ لاره خبرې اترې دي. که دوی ټي ټي پي سره مشکل لري، دوی د خبرو ته کښېني، ټي ټي پي سره هغوی سره د خبرې وکړي چې د هغوی غوښتنې څه دي، هغه معقول غوښتنه ته دوی باید ځواب ورکړي. پی ټی ایم سره څه مشکل لري، پی ټی آی سره څه مشکل لري، بلوچ لیبریشن سره څه مشکل لري، قومي موومنټ سره څه مشکل لري، دا ټول په خبرو اترو حل کېږي. دا چې تاسو وګورئ دغه نور وګورئ، دغه بلوچ لیبریشن دغه 50 کاله 40 کاله زما یادېږي چې دغه جنجال شته دی، تر اوسه پورې دغه د بلوچ قضیه دوی حل کړی نه دی. پښتنو کې هم دغه خبره ده، د خان غفار خان نه نیولی تر دغه ننه پورې دا د پښتنو مسله حل نه دی. او پښتانه شی بل نه غواړي، خپل حق غواړي. د پاکستان په نظام کې دوی خپل حق غواړي، سندھ هم دغه غواړي، بلوچ هم دغه غواړي.
مننه اتمر صاحب، تاسو د بلوچو مسلې ته اشاره وکړه. د بلوچانو مشر اکبر بوکتی په 2006 کال کې ووژل شو. د پاکستان پوځ ویل چې د عملیاتو په ترڅ کې دی وژل شوی دی، خو خپل بلوچان دی وایي چې دا یو هدفي وژنه وه چې له لرې په ډزو باندې بوکتی وویشت او وی واشه. هماغه د بوکتی له وژلو وروسته په بلوچستان کې امنیتي وضعیت نور هم پسې کړکېچن شو او ګډوډ شو. همدر صاحب څه فکر کوئ چې آیا د خبرو او د تفاهم لاري دغه کړکیچ حل کېدای شي، لکه څنګه چې اتمر صاحب اشاره ورته وکړه چې فرضاً پاکستان دې د ټي ټي پي له غړو سره خبري وکړي؟
ګوري دا د خبره خو زه څه کوم، تاسو مخکې د قبایل ذکر وکړ، د قبایل په خپل ځای دي سمارټنا زو شوې ده خبر په خپل ځای نور دغه منطقې ته دا وایي جنسیانې چې تر اوسه پورې قبایل ویل کېږي. د خبرو مسله چې دا دوی خپل کوشش کړی دی چې د پاکستان د اساسي قانون د لارې یا د خپل هماغه استبداد او د هماغه فکر د لارې دغه خلک راوغواړي او خبرې ورسره وکړي. او د دوی ځینې مشران هم د دا ځینو بلتون پالو وخت په وخت له دوی کړي دي، مثلا کړي دي حکومتونه یې ورکړي دي، د محلي حکومتونه یې ورکړي دي، بېغي کې وزیران کړي دي، تر ولایته پورې دا خلک رسولي دي. لیکن خبره دا ده چې اساسي غوښتنه د دغه مناطق چې دي، ځکه پاکستان یو فدرالي پارلماني نظام دی، په دې کې ټول خلک چې دي مساوي حق لري. لیکن مشکل دا دی چې پنجاب دغه څو صوبې چې دي، په ځانګړې توګه خیبر پښتونخوا، بلوچستان، چې په دې کې ځینې ذخایر دي، ځینې طبي منابع دي، د دې نه دوی استحصال کوي، د دې نه دوی سوء استفاده کوي او د خپل ګټې لپاره. مثلا د بلوچستان د ګازو نلونه کش کړي دي پنجاب ته، په خپله په بلوچستان کې ګاز نشته دی، لیکن په پنجاب په هر کور کې د بلوچستان ګاز لګیږي. د بلوچانو غوښتنه دغه ده چې دا خو اصلا د دې ځای دی، او دا خو یو فدرالي حکومت دی، لومړی حق په دې ځای کې د دې خلکو دی. همدا چې په خیبر پښتونخوا کې تاسو وګورئ چې هلته ډېر ذخایر دي، اوبه دي، مثلا دغه نورې د ډبرو سکاره دي او ځینې نور مسایل هلته شته دي، طبیعي زیرمې دي چې دا ټولې پنجاب ته روان دي او هلته ټیکې چیرې هلته محلي خلکو ته نه ورکول کېږي. نو په دې اساس د دې خلکو غوښتنې چې دي هغه بنیادي دي. ورځ تر بلې دلته خلک غریبانیږي، خلک دا خیبر پختونخوا اړوند څومره مناطق هم چې دي په ځانګړې توګه د فاټا د پخوانی فاټا د څومره کسان چې وو دا به یا بهرنیو هېوادونو ته ټول مزدوران تلل یا په همدې کراچۍ او پنجاب او دغه ځایونو کې به مزدوري کول، هغه هم ډېره بېمانه مزدوري، یا به چوکیداري کوله او یا به موټروانی او یا هم دغه رکشوانی کوي. نو په پنجاب کې بیا دا کیسې نشته دي. نو په دې اساس باندې ځینو مشرانو ته د دې مخکې هم د دې فکر پیدا شوی و چې دوی د خپلو حقونو لپاره دا کار وکړي، لیکن بدبختي دا ده چې دغه ملتپالو مشرانو، په ځانګړې توګه پښتنو ملتپالو مشرانو، نه پوهېږم چې په کوم اساس باندې، خو تر ډېره حده پورې هغه د ګاندي د فکر نه یو څه متاثره وو، نو په هماغه اساس باندې دغه د عدم تشدد د لارې نه دوی مخکې لاړل. لیکن تاسو وګورئ چې دغه د بنګال کوم مشران چې وو، شیخ مجیب الرحمن او ورسره ملګري، هغوی دا د بنګالۍ ژبې دپاره مبارزه شروع کړله په 1400 کلونو دننه کې، هغه د پاکستان ازادي واخیستله. نو هغوی ودرېدل، هغوی قرباني ورکړله، لیکن دې طرف ته تر ډېره پورې دغه خلک
ماننه هم در صاحب. البته له بنګال سره دا سیمه څوک نشي مقایسه کولی، دا د پاکستان سره څنګ ته پراته ده، بنګال لري پروت دی کنه، یعنی دا ایالت هم دی. او په یغه وخت کې چې کله بنګال په یو ویایم کال کې له اوسني پاکستانه بیلې ده، نفوس یې زیاتو تر پاکستان، یعنی د دوی نفوس څو چندو د پښتنو بلیا د خو په هر حال باندې د بنګالو د اغله د دې خبرو مسلې ته کړو چې مخکې اتمر سویل اغله پتنګ، تاسو څه فکر کوئ د پاکستان یو هیئت ویل دی چې د بهرنیو چارو د وزیر په مشرۍ به کابل ته لاړ شي او له دوی سره به خبرې وکړي، له افغان طالبانو سره، آیا دا د حل لار ده چې دغه کړکیچ هوار شي او یا یو څه راکم شي؟
زبکه کومه خبرې خو خی خبرې دي، د خبرو طریقې نه خبروي چې ډېر ستونزې موږ تاسو حل کړو. دا چې دوی غواړي راشي افغانستان ته، اول ته په دې ستونزو باندې خبرې وکړي، زه د دې سره هم نظرای مده به ښه کار وي. د دوو هیوادونو په منځ کې باید همیشه هغه د خبرو میدان باید همیشه خلاص وي، او دوی باید دغه ستونزې د خبرو طریقې نه حل کړي، نه په ترور باندې. نو زه فکر کوم چې دغه کومه غوښتنه چې اوس شوې ده چې دوی غواړي عملیات وکړي په افغانستان کې، زه د دې سره بیا هم نظر نه یم. دا که دوی چېرته راځي او په افغانستان کې غواړي عملیات وکړي، دا مانا ورکوي چې دوی د افغانستان په خاوره باندې بیا تیری کوي. افغانستان کې که چېرته فعلي واکمن وي، چې موږ واکمن یو، نو دا د دوی وظیفه ده. که چېرته پاکستان کومه ستونزه لري، هغه باید دوی سره دوی حل کړي. داسې چې وي، خو موږ هم هر ورځ هم دا کوو چې ټول تروریستي ډلې د پاکستان نه راځي، نو خو باید افغانستان حکومت هم باید اجازه ورکړي چې عملیات باید پاکستان کې را پیل کړي. نو دلته اوس ستونزه راځي چې پاکستان غواړي یو بلیم ګیم غوندې را پایل کړي. همیشه په قانون او کارونو باندې په همدغې طریقې سره دوی هغه خپلې هغه مردارې لیارې چې دوی همیشه نیولې دي، همدغې طریقو سره دوی غواړي چې مخته بوزي. نو که چېرته سیاست ته راشو، سیاست کې به ښه وي چې خبرې وشي، خو دوی اجازه باید فعلي واکمنو دوی ته په هېڅ رقم سنت باید ورنکړي چې کوم عملیات دوی په افغانستان کې پیل کړي. بغیر له هغې نه که چېرته پاکستان ته اجازه ورکول کېږي، نو خی بیا امریکایی ولی وای از طرف افغانستان خو وی ما تام دغه عملیاتونه کول وی چې موږ تر روزم غوړو دبای نه یوسو. خو فرق د پاکستان او د امریکا ته شای شولا نو تا وږي ریسیاتی پښتني راځي او خپل فلی وغانای دی پښتون دی راځي. نو زه فکر نه کوم چې دا به یو ښه کار وي چې عملیات ته اجازه ورکړ شي. خو خبرو ته چې ته دوی کینی دا به ښه کار وي چې دوی د خبرو طریقې نه ستونزې حل کړي.
مننه اغلی پتنګ. اتمر سپ د اوسنی سیاستونو ته سیګورو د پاکستان او د افغانستان ترمنځ کوم سیاست روان دی ډیر لړوړو ژورو ډک دی. مثلا یو لورته خواجه آصف د پاکستان دفاع وزیر وای چې د افغانستان د خوري دننه باید عملیات وشي، د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ساقدار وای چې د ټي ټي پی غړي د افغانستان دننه شته او د پاکستان نور استخباراتي چارواکي هم ورته ادعا لري. بل لورته پاکستان تازه د افغان محصلانو لپاره 4500 سکالرشپونه اعلان کړی دي، یعنی دغه حیات د سفر په درشل کې دوی دا خبره کړې ده. آیا پاکستان غواړي چې روابط بهتر کړي چې دغه سیو کار کوي او کنه؟ تاسو تحلیل څه ده؟
پاکستان همیشه افغانستان کې خپل عمقه ستراتیژیک یا ستراتیژیک اهداف تعقیبوي. زه هیڅکله په دې باور نه یم چې پاکستان د پاکستان چارواکي او مخصوصا هغه جنرالان چې د پاکستان په سیاستونو کې دوی پوره حاکمیت لري او هغه طرحه کوي، دوی د صادقانه عملو کې د افغانستان په مورد کې. دا ډېر ښه خبره ده چې افغانستان او پاکستان سره مشکلات تنازعات نه لري او دوی د یو ورورولي د ښه همسایتوب په شکل سره ژوند کوي. لیکن متاسفانه چې دغه نه دی شوی، د جنیوا د معاهدې نه رانیولی تر دغه ننه پورې په ډېر واړه واړه مسایلو کې کله چې پاکستان تعهد کړی، مجلس کړی، یو توافق رامنځته شوی، د هغه نه څو ورځې وروسته هغه توافق بیا مات شوی. او دا مونږ ګورو د تجارت په برخه کې په دغه 50 کلونو کې تیر 50 کلونو کې همدغسې د نورو مسایلو په برخه کې پاکستان خپل تعهد ځای کړی نه دی. او دا ځل یې هم که دوی چینی اوسني چارواکو سره او دوی کوم تفاهم ته ورسیږي، نو دا به بیا د پاکستان خوښه وي چې دغه تفاهم دوی کله ماتوي. او په دې باندې دا اوسني چارواک خبر دي، په دې باندې دوی پوهېږي. دا چې بورسونه 4.5 زره ورکړي دي، دا ماسه ظاهري خبره ده، یو شکل دی چې طالبانو ته وښيي چې مونږ تاسو سره ښه روابط غواړو او مونږ دغه سهولتونه تاسو ته درکوو، در حال چې په حقیقت کې زمونږ ټول زیربناوې چې تر دې اوسه پورې خراب دي د پاکستان د لاس او دغه د بوډاګیانو او لاسپوڅي او ایجنټانو د لاسه د افغانستان دغه 40 کلن 45 کلن غمیزه همدغسې ادامه لري.
مننه اتمر صاحب، مننه. البته تاسو یادونه وکړه چې پاکستان کله ناکله له افغانستان سره په تجارتي برخه کې ځینې امتیازات افغانستان ته ورکوي او کله ناکله ځینې فشارونه پرې واردوي. یو تازه خبر دا هم ده چې له کونړه شاوخوا 8000 تنه پیاز د پاکستان د خاورې له لارې هند ته صادرېږي، چې یوه برخه صادر شوې دي. اما بل لور ته د هیات روان دی، د دې په درشل کې دا خبره شوې ده. خو بلې خوا ته دوی وایي چې د افغانستان دننه ممکن عملیات ترسره کړي. اورېدونکو ته ورسو د ټلیفون له لارې څو اورېدونکو په خبرونه کې برخه اخیستې ده، له دوی به واورو چې دوی څه نظر لري. مهرباني وکړئ یا صاحب سپوک پروګرام دی، تاسو سره سره.
السلام علیکم شیخلار صاحب، سلام تاسو سره مو تاسو مې ورډونکو ته سلامونه وایم. زه هم د پاکستان خو شیبر صاحب محترم دا شل کال مو سره ډیر بد چلن کړی دی، ډیر بد سلوک کړی دی. تر ګوره په 2001 کال کې دی د امریکا او د دې متحدینو ناتو ته لار ورته د افغانستان اسلامي حکومت ته پرځاوي. همدغه رقم زموږ سفیر په پاکستان کې د ټول قوانینو برخلاف امریکایانو باندې خاص کې ورکړل. همدغه رقم مسؤول غټ مشران لکه نو ویلا خوند او استاد یاسر دایره ته ورک شیدان سره. همدغه رقم د زموږ وسنې رئیس الوزراء مایوند ابن افغانی برادر یې ته کال ولاسته له فقید کې راته ساتل. همدغه رقم په کله نورستان او جلال آباد پر بازم علا کو باندې توغندی راشل کال راغورځول او په افغانستان کې د چشتمو حکومت او افغانستان چشتمو ګلو دی او د ماشين کله یې لاس اور باندې پیرول د امریکایانو دوام. دا رقم لاري را باندې باندې ګرنه وخت ټول وخت دی پر مزبانی زموږ حاصلات په واسه کې لاري باندې زموږ سره د سمو گزاره وکړي. ان شاء الله د افغانستان اوسنۍ حکومت دا افغانستان د خلکو حکومت دی دا د
تاسو هیلمن یاستي او بخشه تاسو هیلمن یاستي سره اړیکه په بهتر شي
ان شاء الله. په دې اوس پاکستان په څو دی چې افغانستان اوس به څښتنه نه دی. افغانستان اوس یو شخص مرکزی حکومت لري، د دې سره باید خبرې وشي. دا د دفاع وزیر چې خبرې وکړي، د بهرنی چار وزیر د شتي دغه خبرې اصلاح کړي چې موږ دوی د خبرو د لارې حل کوو. او دا به ځینې ملمنه او طالبان ولې خپل عمل نشي را اجل عمل وزیر په پرمړه باندې. خو دا د دې تحریک شدي دا افغانستان د حکومت په ځد باندې ډېری بدی بدی متشدد خبرې کوي، ډېری بدی متشدد ګوره دغه علي وزیر و د ماشین دامر و دغه په دغه بهرني ناس چې څه رقم خبرې د افغانستان د
وسنې البته داوړ سي کوم خبرې کړې وي؟ هغه د پښتون ژغورنې د غورځنګ غړی نه ده، البته پښتون تر اوسه پورې پښتون څه خبره نه ده کړې. پښتون ابل اورس هم په خپل وینا کې دا خبره وکړه، وای ملا هم پښتون ده، طالب هم پښتون ده، محصل هم پښتون ده، او ټول یو دی او ټول باید یو ځای لاسونه سره یو کې خپل ستونزه حل کړي. مننه چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته. بل اوریدونکي ته به مخه کوو. ازادي په سپوک پروګرام دی، مهرباني وکړئ تاسو را سره یاست. مهرباني خبرې وکړئ. تاسو زما شاه خبرې.
بله السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني.
ډیره مننه شغله شبر ته محترمه اختر محمد خادم مده شه مده رات واشیر ولسوالۍ.
او شرغله مهرباني خبرې وکړي.
ډیره مننه زما انداز نظر ته لکه مخکنه اوریدونکو چې خبرې وکړه رشتان پاکستان هیڅکله زموږ مرسته یو زره شر رسیږي نه راته رسیږي مرسته تاوانونه رسیږي ځکه چې لکه مخکنه اوریدونکو چې ولده 2001 څخه چې پاکستان البته دغه امریکا ته ائیډیا ورکړل امدا چې تیر کال زموږ په افغانستان کې بمبارونه وکړي بیا ګناه مسلمانان نشیدان کړل بیا د تورن لګول چې د تحریک طالبانو څوک و چې چې پیوه نو دا یو دا تورن لګي پر مسلمانانو باندې همیشه دا یو شیطان دومخه یو دی نو چې هلته د امریکایانو ملاتړ کوي د خپل مسلمانیا او پښتونول دي ځغوي خو یو وخت زه د باور يم چې دا وخت می شرمیږي یو وخت
ما نه چې خبرونه کې به برخه سره وخت بل اوریدون کې ته به مخکو اساري په سپوک پروګرام دی مهرباني وکړئ تاسو سره یاست. مهرباني.
بل سلامونه تاسو ټول اوریدونکو ته وایم ورور سروان صاحب لارن چې خبر.
وعلیکم السلام شیبر یم، مهرباني وکي.
شیبر صاحب شغواړه مدا چې تاسو د سروان سبا تکل سبا وازونه سره ورته دي.
اه لکه
نو زه اسم الله پنیارم د هلمند ولایت.
او شرخلې مهرباني.
مننه. څنګه چې مېلمنو خبرې ور باندې وکړلې زم غواړم چې څه خبرې ور باندې وکم. نمرې خو کوم غواښنه چې پاکستان د افغانستان له برخې نه ځان ته بولي موږ تاسو ویدل چې د افغانستان سره پر پوله باندې ازغم تار تیر دي د دې تار نه خوښتل دا څنګه امکان لري او د دې موږ سره پر ټول سرحدو کې پوسټ لري د دې پوسټونه ورته ریدل کچيري حقیقت په افغانستان کې د تي تي پی د مجاهدینو شتون نو د دې پوسټونه ورته ریدل بیا چیرې امکان لري کوم زه ګورو د افغانستان تر پر سرحد د دې پوسټو باندې بریدونه نه کیږي او دغه وزیرستانونه چې دي دغه د پروش کال او شش کال تي تي پی په کې وسیږم نه زیاته مخینه لري او موږ هغه خلک وینو د وزیرستانو چې د دوی نه ناراضي دي او بغاری وایي چې دغه جنگ او جګړه دوی راوړي د دلته نو دوی ماجی خپل د ولس په سترګو کې خاورې اچول غواړي او کچيري په افغانستان پر خاورې باندې دوی برید کوي دوی چې وایي موږ عملیات سره کوي دوی هغه رقم عملیات سره کوي چې لکه مخکې چې تر سره کړل د دې نه زیات څه نه شي کولای خو البته د دوی لپاره بیا برته جواب او عکس العمل هغه رقم چې د دوی پوسټي او د دوی هغه تورمش عسكر به په جوړا کېږي او د دوی پوسټي به په توپونو وشتل کېږي افغانستان کې دلته اسلامي امارت لکه څنګه چې د امریکایانو د نور په وړاندې وچنګي دوی د دې په خاطر چې موږ یو واتي د چا لاسونه نه غواړو نو د پاکستان عملیاتو ته موږ هیڅکله اجازه ورنه کې او د پاکستان په وړاندې ټول ولس سره متحد
مننه.
بله
مننه وروره ډیره مننه چې په خبرونه کې مو برخه را سره وخصه د دې خاطر چې دا بحث راغون کو البته یو دوا اوریدونکو ډیر انتظار پات شي وي دا به هم پلان ډو راوخلو مهرباني وکي تاسو سره سره است. بله مهرباني او مهرباني پښتون صاحب شرخلي خبرونه ته
شرغ لسه خدای دې شدر ولې سلام شي سلامونه مې قبول کړه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام مهرباني.
شبر سر دا خبر به لند سره کو ډیر موضوعات هم سره داخله وو خبر خدای شه دا سفر چې اوس اسعدداری کوي کابل ته دا سفرونه نور هم د جمهوریت په وختم سی وو شاغلی کرزی صدر یې سفر وکړ پاکستان ته غنی سفر وکړ پاکستان ته نور رابرانو جهادي رهبرانو اما موږ افغانانو تر اوسه په نتیجه ونه پوهېدلو دا خپل دوی چې کله اسلامي امارت راغی پیزامیت راغی افغانستان ته اولین سفر ده وکړي ولیکن موږ په نتیجه ونه پوهېدلو دا اوس چې کوم دا اوس چې په سیاسي عرصه کې زموږ سره کومه دغه دورنګي کېږي یا په اقتصادي عرصه کې زموږ سره کېږي زه خو دې سفر ته خوشبینه نه یم بیا هم خدای دې راولي خبره دا ده زموږ د خپل مسولین سمو خواهش دا دی چې معنادار خبرې وکړي صادقانه خبرې سره وکړي په اقتصادي عرصه کې په تجارت په عرصه کې په سیاسي عرصه کې تر څو چې دا خبرې یو نتیجې ته ورسیږي یا یو د بل اتهام او تور پر لونه لګي.
ډېره مننه پښتون صاحب. یو بل اوریدونکی ډېر انتظار پات شوی دی دا به هم راوخلو. مهرباني وکړئ اسری په څپو کې پروګرام دی.
خبر نظر باندھے دا گوانی تو داسی اصول گمان کوم چینی وی چی وای چیز ما ورور هوا ده بل وای زبو دا عملیات هم یاغا دنن حریم ته بین دنن کی کم کنه نو ډیر زما په نظر باندې دا اصول خراب کار به وی دغه چې د کومه خبره عملیاتو کوي کنه د افغانستان په خاره دنن خدای دی وکړي چې د امرت سیستمي چارواکي دته یعنی ښه امادګي ونیسي چې دا عملیات چې کوم کوي د مخه باید دی ونیسي کنه زما په نظر باندې دا ته باید ډېر زیات جدي واوسي دا ډېره د پرسنل خبره ده چې دوی دا اوس وخت د امریکا سره په ځی تمنیت هم وکړ نو مشکل خبر اتر لاله حل شي
او مننه مننه په خبرونه کې ما برخه واخسته د دې خطر چې د بحث راغوند کرا به شو د بحث تر غونډې دو برخه ته اغل پتنګ تاسو څه فکر کوئ چې په دغه شرایطو کې چې ما مخیا اشاره ورته وکړه فرسن تقریبا د لومړي ځل لپاره بعد له ډیر وخت پاکستان د خپل خاورې لاله اجازه ورکړي ده چې هند ته لکونړ پیاس صادر شي بل لور ته د محصلینو د 3500 محصلینو لپاره د بورسونو اعلان کړی دی او بل خواته ویلی دی چې ټي ټي پی په افغانستان کې دیوال ته بمبارد کوي او بل خواته ویلی دی چې حیات پور استو په دغه شرایطو کې اوسنی چارواکي چې په افغانستان کې د دوی باید څوک لري ستاسو په باور
او خیار سیاست دوی باید د افغانستان ملي ګټو ته باید پام وکړي پاکستان رښتینې نه دی افغانستان ته پاکستان چې د بورسونه ورکوي د یو طرف نه ځنی تجارتي لیارې را خلاصوي د سپیدې لپاره چې هغوی خپل هغه ستراتیژي چې دوی د افغانستان لپاره لري هغه په کو باندې ودروي د دې خاطر باندې کوشش کوي چې په دغې خوږو خوږو کارو باندې هغه خپل هغه سیاست دوی بیا په افغانستان کې پیاوړی کړي دا که دوی غواړي راشي او مسئولینو ته بورسونه ورکړي دا صرف د ایدین د پاره د کار کوي چې اول طالبانو ته وښایي چې تاسو کوم مکتوبونه کلب کړي دي خو کولی شي چې خپل مسئلی موږ ته راولېږئ چې په نړیوالو ټولنې ته هم دا خبره وړاندې کړي چې دا دې په افغانستان کې مکتوبونه بند دي خدای دې موږ بورسونه ورته مخته کړل او د دې د بورسو رد دپاره هم دوی هغه وکړه چې موږ نه غواړو چې هغه حکومت دې د هر کار کې پاکستان کو دوی سنجیده دغه کار کوي داسې نه کوي چې دوی د سفیدې دپاره دا کار کوي چې په افغانستان د خلکو باندې دوی زړه سوځي نو د دې دپاره زه په تمه کې پیري واکمنۍ به ډېره زیاته بایداره اوسي او افغانستان خلکو ته دوی باید د ورغو ښیي چې دوی واقعیت د افغانستان هغه خاوره دوی کولی شي چې وساتي که چېرته دوی اجازه ورکړي پاکستان ته او پاکستان وشي کړی چې د خپل عملیاتونه ورته مخته بوزي څه فکر نه کوم چې افغانستان خلک به خوشحاله وي دغه کړی
مننه اغلی پتن اتمر صاحب تاسو څه فکر کوئ چې اوسنی چارواکي چې په کابل کې واکمنان دي دوی باید د پاکستان له هیات سره څه خبرې وکړي او دلته خو په ورته وخت کې ضمانتونه او تضمینونه هم نشته نو څه باید وشي
ګوري اوسنی واکمنان ته دا پکار دي چې دوی ملي ګټې ته توجه وکړي هغه څه اجازه یا هغه څه اوکې دوی باید ورنه کړي پاکستان ته چې هغوی ارڅ چې وګړي دوی ورسره ومني زمونږ د پاره په اوسنی شرایطو کې زمونږ ملي ګټې او د خپل د افغانانو ګټې دا ډېر مهمې خبرې دي متاسفانه خپل طالبان هم په دغه برخه کې پاتې راغلي دي موږ چې دا درې کاله ګورو هغه زمونږ ملي ارزښتونه دوی په پام کې نه نیسي په تېره هفته کې تاسو ولیدل په تورخم کې یعنی غازی امان الله خان خود افغانستان اغاس ملی قهرمان چې دی د افغانستان استقلال او ازادي ترلاسه کړ د انګریزانو مونږ هم شدا خبره کړای چې دوی ایدئولوژیک فکر لري ملی فکر نه لري په ملی منافع باندې په ملی ګټو باندې دوی فکر نه کوي خپل ایدئولوژي د دوی لپاره د هر څه نه مهم دی اوس هم که دوی په دغه معاملاتو کې د ګاونډیانو سره یا د نورو هیوادونو سره د خپل د ایدئولوژي د منافعو پر بنسټ باندې تعاملاتو ته ورځي دا د دې وطن دپاره لوی خیانت دی که دغه بورس وي که دغه تجارت وي که دغه هر څه اما که ملي ګټې دوی خوندي ساتي ملي ارزښتونه چې دا د افغانانو دپاره ډېر مهم دی نو بیا دوی کولی شي چې هر نوع توافق ته ورسیږي البته دا یو بحث ته ضرورت لري چې خپل افغانانو سره دغه بحث وشي یعنی یو کس یا دوه کسه یا پنځه کسه د دې حق او صلاحیت نه لري چې دوی په خپل خوښه هر ګاونډي سره هر نوع توافق ته ورشي
اتمر صاحب وبخشئ اتمر صاحب پوجینو مهم او یا عام موضوعاتو کې شي په هغوی کې د افغانانو ګټه شته په هغوی کې څه رقم ضمانتونه ممکن دي ترلاسه کړي مثلا پاکستان په تیرو شلو پنځه ویشتو کلونو کې هر وخت چې غوښتي دي د افغان تاجرانو په مخه لار پرانیستې ده هر وخت چې غوښتي دي دروازه یې پې بنده کړې ده آیا فکر کوئ چې لږ تر لږه په دغسې یو برخه کې یو تصمیم دوی ترلاسه کړي او بیا په هغه باندې د کابل کې واکمن طالبان هم عمل پی وکړي او اسلام آباد هم وکړه چېرته کوم لوری عمل نه پی کوي بیا باید څه وشي
ګورې په هر پروژه کې مونږ خو کار ډېر په دغه پروژه کې کړی په هر پروژه کې چې تاسې پروژه جوړوئ په هغه کې یو بخش د هغه سیفګارد دی هغه تحفظات دي چې د دې پروژې یا د دې قرارداد سیفګارد څه شی دی هغه سیفګارد کې هغه تضمینونه باید موجود وي او هغه موارد په هغه سیفګارد کې شامل شي چې دغه ګارنټي او دغه تضمین ورکړی شي که سیفګارد نه وي په هر نوع توافق کې بیا هره خوا کولی شي چې په خپل خوښه دغه توافق نه ووځي او هغه توافق باطل کړي
مننه اتمر صاحب په همدې برخه کې به د همدر صاحب نظر هم واخلم همدر صاحب ستاسو په باور په کابل کې واکمن طالبان د پاکستان له هیئته خصوصا په تجارتي برخه کې ځینې تضمینونه ترلاسه کولی شي مثلا افغان تاجران پریږدي سي د واګې بندر له لارې هند ته تجارت وکړي او یا مثلا د کراچۍ له بندره افغانان سمه استفاده وکړي او یا کله چې د میوې وخت وي داسې نه وي چې د تورخم او سپین بولدک لارې پې بندې کړي څه فکر کوي آیا ممکنه ده
په خو هم د تعهدونه شوی وو د قراردادونه شوی وو په دیاړه ډیر تضمینونه او هر څه شوی وو لیکن پاکستان لبد بخت ځکه د ټولو حکومت پوځیانو په لاس کې دی په افغانستان کې که هر حکومت یې لبد بخت دغه تجارتي یا د ترانزیتي لارې نه چې افغانانو ته ورکړل شوی د کراچۍ او د واګا بندر د دې نه دوی سو استفاده کوي د سیاسي مسایل و دې ته دروي او ډیر وخت کې دغه د وړې په موسم کې چې د افغانانو د میوو د تولید وخت دی او دا باید حد یا خل بهرنیو هیوادونو ته صادر شي ځکه په افغانستان کې دومره مارکیټ نه لري یا په هغه نرخ باندې نه خرڅیږي نو تر ټولو نه نږدې مارکیټ چې دی ورته ایران او پاکستان دی نو ځکه د پاکستان ټوله میوه او د پاکستان ټول سبزیجات او د پاکستان ټول عمده مارکیټ چې دی هغه افغانستان دی نو په دې اساس باندې دا متقابل تجارت چې دی هم په پخوا کې روان و لیکن په دغه وخت کې د موسم چې شي د میوې ډېرې زر خرابېږي او په افغانستان کې د بده بخته موږ دغسې د سړې خونې نه لرو چې هلته تر ډېره حده پورې په دې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې دلته دا وساتل شي نو دا له بده بخته چې دوی دا لاره بنده کړي دا میوې او دا سبزیجات او دا ټول شیان چې دی هلته په هغه کې خرابېږي په موټرو کې نو دا تعهدونه خو دوی پخوا کړي دي په 1956 کال کې د افغانستان سره د دوی تعهد دی چې د کراچۍ د بندره دوی استفاده کولی شي او همداراز تر واګا بندره پورې دوی کولی شي چې خپل مالونه افغانستان چې دی ولېږدوي لیکن
د همدر صاحب سره مو ټلیفون رابطه قطع شوله. اتمر صاحب که چیرته د تاسو نظر په دې برخه کې واخلم، همدا د تجارت له برخې پرته په کابل کې واکمن طالبان د پاکستان له حیته څه غوښتنې لرلی شي؟ البته بل اړخ ته پاکستان ښکاره ویلی دی چې د دوی غوښتنې دا دي چې د ټي ټي پي په برخه کې هغه کسان چې په افغانستان کې د دوی په وینا باندې فعال دي او ادا یې کوي هغه کسان باید ور وسپارل شي او لږ تر لږه دغه کسان د افغانستان له خاورې وشړل شي. البته د طالبانو ویان صبی الله مجاهد ویلي وو که چیرته د ټي ټي پي غړي په افغانستان کې دننه فعال وي پاکستان د اسناد ور وسپاري، خو پاکستان یو وخت دا خبره اعدام کړې ولا چې دوی ځینې اسناد لري. اتمر سره ګورې
منګر دغه لوبه تقریبا څلوې خپل پاکستانیانو سره کړی، یعنی کله چې په افغانستان کې نامنی خورېده د افغانستان تیر حکومتونه همیشه دغه غږ پاکستانیانو کړی چې تاسې دغه کسانو ته پناه ورکړی، دغه کسان دي چې راځي زمونږ وطن نام نه کوي، زمونږ خلک وژني، ماشومان ښځې وژني، نو تاسې دغه یا بند کوي یا د دې دپاره داسې یو لاره د حل ولټوئ چې دغه کسان هلته نی. لیکن پاکستانیان تر دغه ننه پورې دا کار کړی، اوس دوی بیا څنګه دغه کومک د افغانانو نه غواړي؟ صحیح دی چې که دوی دا خبره کوي او غواړي نو باید دلته د خبرو اترو د لارې نه هغسې یو میکانیزم جوړ شي چې دغه یو توافق وشي د دواړو هیوادونو ترمنځ، لکه ډېر په ځینو ځایونو کې دغه توافق شوی په نورو هیوادونو کې چې دوی د یو پروتوکول په اساس باندې په راتلونکي وخت کې دغه مسایل په جزئیاتو باندې بحث کوي او هغه باندې یو توافق کوي. لیکن تر اوسه پورې پاکستان او افغانستان په دغسې یو پروتوکول باندې توافق نه دی کړی په تېر پنځه څلوېښت کلونو کې هم او اوس په دې درې کالو کې. راغلی دی کې چې ټي ټي پي په افغانستان کې شته یا طالبان به دا وسپاري، زه په دې باور نه یم چې طالبان به ټي ټي پي وسپاري، ځکه ټي ټي پي د طالبانو یو بل ورژن دی او دوی ملا هبت الله ته بیعت کړی او د هغه د احکامو فرامینو اطاعت کوي او هېڅکله به طالبان دې ته چمتو نه شي چې د ټي ټي پي پر ضد باندې دوی یا دننه په افغانستان کې عملیاتو کې یا دغه خلک پاکستانیانو ته ورکړي. دا چې هر څه راځي هر څه کېږي، زه فکر نه کوم چې دا خبره صحیح یا دوی دې ته چمتو شي. بل خبره دا ده چې خپله پاکستانیان ولې دغه توقع د افغانانو نه لري، ولې دوی خپله هغسې فرصت او زمینه د خپله د پاکستانیانو له خوا نه مساعدوي چې د دوی مشکل دننه په خپل د هغوی په هیواد کې حل شي، چې دغه لانجه راولي دوی په افغانستان کې او د افغانانو نه دوی غواړي چې دغه لانجه ورته حل شي.
مننه اتمر صاحب. د ایدو ایدمرجان محترم په نوم باندې، البته که مې نوم غلط هغه کړی د کمپیوټر صفحه ما لري ده، دوی لیکلي دي چې مسلمانان هم غلط کړی او کافر هم غلطوي. دوی البته پاکستان ته اشاره ده. هیواد پال افغان په فیسبوک کې لیکلی چې د ډاکټر نجیب په وخت کې زموږ د درس یو برخه د نړۍ استخباراتو د ماموریت دوکترین و چې د آی اس آی پاک له ادا و چې آی اس آی کوم استخباراتي سازمان نه دی بلکې یو تروریستي سازمان دی. البته دا د دوی وینا ده او جن اوریدونکو چې سلامونه را لېږلې دي، سلامونه ته وعلیکم السلام، د دوی مننه کوم. همدرس ستاسو په باور که چیرته د پاکستان د پلاوی سفر کابل ته ناکام شي او دواړه لوري کوم موافقې ته ونه رسي، د دې دواړو هیوادونو روابط به په کوم لور روان شي؟
د پاکستان وختنې د افغانستان مخکې هم مشخص شوي، یعنی کله چې په افغانستان کې تغییر راغی او عمران خان حکومت وو او نږدې اړیکې وې، هغه وخت کې هغه د امنیت شورا سلاکار محید یوسف کابل ته سفرونه درلودل، همداراز هینار مانیکر سفر درلود. یعنی د دې غوښتنې دغه دي چې هغه د ټي ټي پي د غړو بدون قید او شرط نه دې ته ورسپارل دي او په هغې باندې فشار راوړل دي چې اوربند و چې دا اوربند مخکې ټي ټي پي کړی و تقریبا یوه میاشت دوه میاشتې، لیکن نتیجه نه ورکړې. په بدل کې چې د ټي ټي پی د کومغړو د زندان خلاصولو یا پیغې باندې د پاکستان
همدر سب وبخشي همدر سب د پاکستان خو تنها همدغه ادعا نه ده چې ټي ټي پی ده. مثلا لټیرو کلونو رئیس لډیرو کلونو رئیس دوی دا ادعا کوي، حتی د طالبانو په حکومت باندې دا ادعا کوي چې دوی له بلوچو بلتون پالو سره هم مرسته کوي او دا د هند له لارې دا کومک روان دی له دوی سره. نو خو که د ټي ټي پی کسان نورس پرې له بلوچانو سره به څه کوي؟
زه فکر نه کوم چې د بلوچستان مسله د سولې د نوې نظام راغلی دی، دا لومړنۍ غوښتنه نه ده. په دې کې شک نشته دی چې بلوچ ملت پال د ډیورنډ کرښې شاوخوا په خپله تر ډېره حده پورې بلوچ ملت پال مشران چې دي هغه په بهر اروپا او دغه ځایونو کې دي، لیکن هغه د دوی هغه فزیکي هسته چې ده هغه په خپله په بلوچستان کې ده، دغه سیمو کې دمه خلک
نه هغه خو بخښي هم در دغه خو د ټي ټي پی غړي هم اشکاره خبره زده د پاکستان د نن دی اول تفعالیت کوي او په جګړې لاس پوري کړی دی. لیکن د بلوچستان په برخه کې هم اسلام آباد دا تور پوري کړی دی چې افغانستان د دوی حمایت کیش.
بالکل، یعنی دا تورونه خو په خوا هم د دوی وو او اوس به هم وي، لیکن ما په مجموع کې دا کومه خبره وکړله چې د اوسنی حاکمیت سره د ټي ټي پی هغه کوم تړاو چې دی هغه ډیر غښتلی دی نسبت و بلوچستان ته. بلوچستان یو قومي جنگ دی جنگ کوي او ټي ټي پی چې دی یو مذهبي جنگ کوي. نو په دې اساس باندې په دې شلو کلونو کې چې طالبانو کومه مبارزه کوله تر څنګ یې طالبان نو لیکن ټي ټي پی و، نو په هغه اساس باندې یو څه نږدېوالی و دې طرف ته شته دی. او نور هم په زمن کې د پاکستان ځینې غوښتنې شته دي چې هغه د پاکستان تر جوړېدو نه تر اوسه پورې بیا د مجاهدینو د کامیابیدلو نه تر اوسه پورې د افغانستان نه لري چې هغه د دوی دغه د بهرنۍ پالیسۍ هغه دی کنټرول لري. د هند تر روابط دي، د اوبو نه مهار کول دي، په ارزانه بیه د ترانزیتي موادو د ترانزیت لار منځنۍ آسیا ته د دوی خلاصول دي، او همدارنګه په ډیره ټیټه بیه باندې د خام موادو پاکستان ته ورکول دي، او ځینې نورې غوښتنې د دې نه لري ځکه د پاکستان ارز کم دی، د پاکستان نفوس ډېر دی. نو دوی په خپله دغه ستراتیژیک قوم چې دی یوازې دغه نظامي او هغه نه دی جنګي ستراتیژیک قوم نه دی، بلکې د اقتصادي ستراتیژیک قوم هم دی.
ما نه
نو د دې خاطر هم دوی د افغانستان په دې برخه کې اقتصادي لیدلوري نه هم افغانستان ته ګوري تر خپل کنټرول لاندې نیسي. زه فکر نه کوم چې په دې سفرونو باندې چې دغه اوس زغدار کوي یا مخکې شوي دي، په دې د افغانستان او د پاکستان هغه تاریخي او هغه حقوقي او هغه اصلي مشکل حل شي.
مننه هم درسب اتمر سب د خبرونه ورسوي تر رسیدلی او په اخر کې ساسو نظر واخلم که چیرته دا اوس چې تر دې ځای پورې ورته ګورو که چېرته د پاکستان هیئت راشي افغانستان ته او له طالبانو سره خبرې وکړي او د ټي ټي پی په برخه کې پرمختګ ونشي، په دغه اوسني شرایطو کې آیا پاکستان بیا هم کولی شي چې په افغانستان باندې خپل فشارونو ته دوام ورکړي؟ ځکه که یوې خواته پاکستان دا امتیاز لري چې نړیوالو د دوی حکومت په رسمیت پیژندلی دی، لیکن بلې خواته ځینې مشکلات هم لري، خصوصا اقتصادي مشکلات. تازه راپورونه وایي چې پاکستان داخلي او خارجي پورونه تر 200 میلیارد ډالر اوشتي دي. اتمر سه
بله یکی دانس په دې باورم چې اول خو دغه سفرونه کچیګم دا لاس راوړنه نه لري. طالبان به اسکله دې ته آماده نشي چې ټي ټي پی دوی ته ورسپاري یا افغانستان کې د هغوی باندې بندیزونه راولي. نو زه په دې باور باندې او بله خبره دا ده چې پاکستان عملیات نشی کولای پوسنی وقتی ذکر دنن پا پاکستان که ده عملیات مخالفت دیر ده اولی که چه تاسی اغتا اشاره و که پاکستان اقتصادی مشکل داری. پاکستان که اوز که فوج ده عملیات سرکهی داده پاکستان ده پاره به یا اولوی مصیبت رامنسته که هم اقتصادی او هم نظامی او هم اجتماعی. نو په دریس وار صورتو که پاکستان ده ازم استحکام عملیات یا پریشان تر سرکولای نیشی او دا با یا موفق او بریالای عملیات نی. او دیده آیات مگراتا هم دیر تزمینی لاستراونه به اون نری
مانن اتمر سر
لاستراون بنی چې په دې باندې ټول خو با
مانن مننه د دې اسمه استحکام عملیاتو ته د عمران خان د ډلې ځینې غړي چې ورسره مخالفت دي عدم استحکام و یو دوی په نظر دي چې کېدای شي چې په سیمه کې کړکې شور سره زیات شي. اتمر صاحب له تاسو همدر صاحب له تاسو همدار اوس لاغلي پتنګ څخه مننه کوم چې په دې بحث کې برخه سره وخسته زحمت شي بر اجازه اخلم.